دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا جغ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سو لومړی په د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خانم پام کړئ دې سات خبرونه ته د ایران د کورونو چارو وزیر احمد وحیدی د امام رضا په روزیه کې تازه برید چې یو روحاني بکښ ووجل سو د لویدیس کاربللی او زیاته کړی دا چې دا برید د ایران لپاره د افغانستان د ملت پر حیث د خلل او ای پیدا کېدو سبب نکیږي لدی مخکې د طالبان حکومت په ایران کې په یو عبادتځای ورستۍ برید غندلی وو او ویلی وو چې دا برید له افغانانو او افغانستان سره تړاو نه لري د چړې په وسیله دا برید د تیرې سه‌شنبه پر ورځ په مشهد ښار کې د امام رضا د حرم په انګړ کې شوی وو ظاهر سنوی ویلو چې په برید کې یو تن وژل شوی او دوه تن نور ټپیان سی بي پر ایران کې مطبوعات ویلو چې بردګر د پاکستان څخه ایران ته داخل شوی وو او په خټه ازبکو د پاکستان د حکومت د هغه اعلان وروسته چې نور په پاکستان کې مشت افغان کډوالو ته اجازه نه ورکوي چې واځي په تذکره بیرته یو تستانسي سلګونه افغان کډوال چې ماشومان مېرمن او ځین ناروغان پکشي دي د تورخم په شار عادل نیکوتن په سیمه کې بند پاتې سی دي دغه غیر پاتې سی افغان کډوال وای چې د سخت ستونزو سره مخ دي په تورخم کې یو حکومتي چارواکي غونچګل امریکا جغ ډیوی څنګه ته ویل چې مرکزی حکومت ورته کلک امر کړی چې په تذکرې به هیڅ یو افغان د تورخم د لاري افغانستان د تګ اجازه نه ورکول کیږي او یوازې هغه افغانان بیرته خپل هیواد ته اوښتي سي چې قانوني ویزه ولري په همدې حال کې په پاکستان کې د افغانستان د چارو د وزارتونو د همغږي ډلې په یوه اعلامیه کې هم ویل دي چې په افغان تذکره د افغانستان لاړه پاکستان ته داخلیدل او بیرته افغانستان ته تلل په مکمله توګه تړل شوی دي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری تیر کال ویلی وو چې یو شریعت څلور میلیونه سبسی به افغان کډوال په پاکستان کې په قانوني ډول اوسیږي او شاوخوا یو شریعت 15 میلیونه نور بیا د اوسېدو قانوني استان نه لري د پاکستان ستري محکمې د قومي اسمبلی د مرستيال رئیس د 3 اپریل پریکړه د اساسي قانون خلاف بللی او قومي اسمبلی بیرته بحاله کړی د پاکستان ستري محکمې پرون د ملي اسمبلی د مرستيال رئیس پریکړه د اساسي قانون خلاف بللو ترڅنګ حکم صادر کړی چې پارلمان باید د همدې رواني اپریل د میاشتې په 9 نیټه د صدر اعظم پر ضد د نه باور د رایګیری لپاره غونډه دایره کړي ټاکل شوی چې د ملي اسمبلی 322 غړي تیر یک شنبه یعنی د اپریل په 3مه د سیاسي مخالفینو په غوښتنې د واکه څخه د عمران خان د لری کولو لپاره د نه باور پر رایګیری کې برخه واخلي خو د رایګیری څخه وړاندې د پاکستان د قانون وزیر فواد حسین د پارلمان د رئیس مرستيال قاسم خان سوري څخه وغوښتل چې د رایګیری غیر قانوني وبولي او هغه دا کار وکړ او د اسمبلی غونډه وزندوله د ملګرو ملتونو عمومي شورا پرون د پنځشنبه پر ورځ پر اوکرين د روسي د برید او د ملکی خلکو د وژنې لکبله د بشري حقوقو په نړیوال شورا کې د روسي غړیتوب وزندوي پر اچون کې د ملګرو ملتونو ل یو سلډرنې غړو هیوادونو لړلې څخه درنوي هیوادونو د روسي پر ضد او څلور وشتي هیوادونو د روسي په ملاتړ رای ورکړه همدا غرض اته 50 هیوادونو ممتنع رای وکړوله د بشر د حقوقو په نړیوال شورا کې د یو هیواد غړیتوب ل ممتنع رای پرته د 2/3 برخه رایو ځندېدلې سي د روسي د بارنو چار وزارت د پنځشنبه پورز د ملګرو ملتونو د غپریکړه غیر قانوني وبلله اوکرینی چارواکو او خلک ویلي وو چې روسي ځواکونو د بوشا شهر څخه د وټول پر مهان په سلګونو ملکی خلک وژل دي روسي د وایم هیواد چې د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو په شورا کې غړیتوب ځندول کیږي سعودي عربستان د پنځشنبه پورز اعلان وکړ چې لبنان ته بیرته خپل سفیر استوي دغه دوه هیوادونو اړیکی د سعودي په مشرۍ په یمن کې د پوځي مداخله لکبله تیر کال خرابې شوې وې د سعودي د بارنو چارو وزارت دغه بیان په دولتي رسنۍ کې داسې ولبرستل شو چې خپل دوست هیواد لبنان ته خپل سفیر بیرته استو دغه دوه هیوادونو ترمنځ ډیپلوماټیک بوران هغه مال اوښته ورسېدی چې تیر کال دغه وخت اطلاعات وزیر په یمن کې د سعودي په رول انتقاد وکړ جارج کودای چې وسی استعفا ورکړي په یو ټلویزیوني مرکه کې ول چې وڅي اغیان د حکومت او بهراني ارغل پر ضد د خپل دفاع جنگ کوي هغه دا هم ویلی وو چې د سعودي په مشرۍ پوځي ائتلاف کورونا جنازې او د ودو مراسم هم بمبار کوي او دغه جنگ به معنا بللی وو دغه بیان وروسته سعودي د لبنان څخه خپل سفیر بیرته راغوښتي وو او په سعودي کې د لبنان سفیر تامر کړی وو چې د یوه ځخ ووزی د سعودي د اقدام وروسته متحده عربی اماراتو بحرین او کویت هم ورته اقدامات وکړل او د لبنان سفیرانه وشړل د اوکرين چارواکو پرند پنځشنبه پورز د یوات په خطیز کې خلکو ته ویلي چې د روسي ځواکونو د يرغل د مخې دي د دغې سیمې څخه ځانونه وباسي په اوکرين د روسي د يرغل شپږ ونی سیمې روسي ځواکونه د کیف او د اوکرين د شمال څخه وتلی دي او اوس یې تمرکز د یواد په جنوب ختیځو سیمو دی. د دغه سیمو څخه د ملکی کسانو د تخلیه لپاره هڅې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې اوکرایني چارواکو ویلي چې د کیف په شاوخوا ښارونو کې 410 ملکی کسان وژل سوي دي. چارواکو او د اوکرین اوسیدونکو ویلي دي چې روسي ځواکونو د بوچا ښار څخه د شا تک پر مهال ملکی کسان وژلي دي. له بوچا څخه تر لاسه سوي تصاویر ښکاره کوي چې وژل سوي کسان ملکی جامې لري او لاسونه یې تر شا تړلي دي. خو روسیې په بوچا کې د ملکی کسانو وژنه رد کړې ده. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په باره کې رپورټونه او د امریکا ژغ سر مقاله اوریدلی سي. خو لومړی پام وکړئ دې رپورټ ته چې د طالبانو حکومت د کابل په هوایي ډګر کې د قطر د یو شمیر امنیتي ځواکونو د ځای په ځای کېدو رپورټونه رد کړل او وایي چې د کوچنی قطري تخنیکی ټیم پرته په دغه هوایي ډګر کې د هیڅ کوم هیواد ځواکونه نسته. د کابل په هوایي ډګر کې د قطري د یو شمیر امنیتي ځواکونو ځای په ځای کېدو رپورټ په ټولنیزو رسنیو کې د یوې ویډیو د خپرېدو وروسته خبره شوې. په دې باره کې د کابل څخه اکرام شینواری رپورټ لري.
د طالبانو د اسلامي امارت ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د قطر په ګډون د هیڅ کوم هیواد امنیتي ځواکونه نشته دي. د دغه وزارت وایان امام الدین احمدي امریکا غاښتن اړیو ته ویل چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د اوږدې مودې راهیسې د قطر یو تخنیکی ټیم د هوایي ډګر د افغان تخنیکی کارکوونکو سره ګډ کار کوي.
دغسې کومه خبره نشته دی، هیڅ هیواد ځواکونه دلته وجود نه لري او د قطر هیواد تخنیکی ټیم د لومړۍ ورځو څخه از موږ سره همکاري کوي چې په دې برخه کې هم همکاري کوي، په نورو برخو کې هم د ټاور کنټرول مخابره برخه کې هم موږ سره بلا ایوازه همکاري کوي چې جدا تخنیکی ټیم موږ سره شته دی. نو کچیر په کې راغلي هم وي هغه هم را سره شته دی، هغه هم د ټیم د تخنیکی برخه را سره دی.
د تیر چهارشنبه په ورځ افغانستان کې سیمه ایز رسنیو د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د کتری ځواکونو د زیات په زیات کېدو په اړه راپورونه وروسته لاغي ورکړل چې په ټولو نیوزی رسنیو کې په ویډیو کې یو امنیتي ډله چې وسلې هم ورسره دي په دغه هوایي ډګر کې د تمرین بحال کې لیدل کیږي. د طالبانو د اسلامي امارت د ترانسپورټ او چلند وزارت وایان امام الدین احمدي وایي چې ټولنیز رسنیو کې چې کومه ویډیو خپره شوې کیدای شي د کابل په هوایي ډګر کې د بیړنیو حالاتو لپاره د چمتووالي د نیولو د ټریننګ د برخې ویډیو وي. چې د ښاغلي احمدي په وینا د نړۍ د نورو هوایي ډګرونو په څیر د افغانستان په هوایي ډګرونو کې هم هر ورځ سهار لخوا ترسره کیږي.
د ایمرجنسي حالاتو لپاره په ټولو نړیوالو هوایي ډګرونو کې یو ټیم روزل کیږي چې هغه په ایمرجنسی حالاتو کې اقدامات کوي چې تخلیه کوي. اطفایوي ټیم ورسره وي، سرحدي ټیم ورسره وي. نو موږ اوس په لاندې لپاره د اطفایي او د تخلیه کچیر کوم خدای نه خواسته ایمرجنسی حالات راشي، دی روزون دی د لپاره ټیم چمتو مخکې هم درلودو اوس هم لرو. د هغه هغه معمول سهارنی یو ګشت چې هغه غالبا کړی دا او یا هم د روزلو او دوباره د تمرین کولو د وخت څخه وي کې کېدای شي کوم کلیپ خپور شوی وي چې هغه رسنیو د متاسفانه بعضې مغرضو رسنیو د منفي اثراتو په خاطر خپور کړلو.
د طالبانو اسلامي امارت د اوږدې مودې رئیس د کابل او څلور نور هوایي ډګرونو د امنیت د مسؤلیت د سپارلو په سر د قطر او ترکیې له هیوادو سره په خبرو بوختې. نږدې دوه میاشتې وړاندې ترکیې اعلان وکړ چې قطر او ترکیه به په ګډه د کابل د نړیوال هوایي ډګر امنیت مسؤلیت اخیستو لپاره د طالبانو د حکومت سره خبرې وکړې. د طالبانو اسلامي امارت رئیس الوزرا لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ اقتصادي کمیټې تیره ورځ د غونډې په پای کې خپل بهرني چارو وزارت ته غوښتي چې د کابل هوایي ډګر د امنیت د سپارلو د تړون د چارو تنظیم د را دي. د قطر د بهرنی چارو وزارت ته مهلت وټاکي. د ترانسپورت او چلند وزارت وایان امام الدین احمدي وایي چې د ترکیه او قطر سره د تړون د لاسلیک په سر خبري روانې دي او په ځینو تخنیکی مسلو موافقه هم شوي. خو ښاغلی احمدي وایي چې د اقتصادي مسلو په ګډون یو شید مسلې لا پاتې چې باید پر دواړه خواوې خبري وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
رپورټونو ته دوام ورکوه. د افغانستان یو شمیر دینی عالمانو او میرمنو پرون په کابل کې د ملي ډیالوګ پر مهال د ټولو نجونو لپاره د ښوونځیو په پرانیستلو ټینګار وکړ. د غونډې یو شمیر ګډونوال وایي د نجونو ښوونځی باید له دې زیات بند پاتې نه سي. افغان ولس نور د دې ظلم د زغملو توان نه لري او د نجونو د ښوونځیو بندولو په اړه د اوسنیو چارواکو دریځ هیڅ شرعي او منطقي توجه نه لري.
په کابل کې د پنځمې په ورځ دینی عالمانو وویل چې د نجونو تعلیم یو ضرورت دی او اسلام جواز ورکړی دی.
اگر دائمی دروازه های علم و دانش به روی اونها بسته می شود، به لحاظ خدا، به خاطر اسلام، به خاطر از ملت، این تجربه ای را که شما آمده این که حکومت اسلامی ای را ناکام نکنین.
د نوی تعلیمی کال د پیلیدو په لومړی ورځ طالبانو زده کوونکو ته خبر ورکړ چې له شپږم ټولګي بره زده کړې تر امرسانی پورې بندې دي. د غونډې ګډونوال وای افغان ولس نور د ظلم د زغملو واس نه لري.
د اسلامي امارت محترم مسولین باید انجونو د تعلیم او تعلم مخنیوي ونکړي. خوندې نه باید لدی مودې زیات بند پاتې شي، ځکه افغان ولس نور نو د دې ظلم د زغملو توان نه لري او د انجونو د خوندیو د بندولو په اړه د اوسنۍ چارواکو دریت هیڅ ډول شرعي او منطقي توجیه نه لري.
نن چې زما پتن د حجاب دی، د حجاب خو زه د امارت د ډار نه پتن کوم. د حجاب زما فریضه ده، زما وجیبه ده. زه په دې پوهیږم چې د لمانځه تر څنګه په ما حجاب هم فرض دی. اسلامي ټولنه وړاندې له امارته یو مسلمانه ټولنه وه. صحیح ده چې بعضې مشکلات شته، خو هغه استثناءات مونږ د یو څو استثناءو لپاره مونږ مکمل ښوونځي د ټولو ولایاتو تړل د هیڅ یو منطقي لاره نه ده.
دینی عالمان وایي اسلام ټولو ښځو او نارینهو ته د ژوند په ټولو برخو کې د سیاسي، اقتصادي، فکري او عقیدتي ازادیو اجازه ورکړې او په خبره هیڅ چاته باید اجازه ور نه کړ شي چې پر افغانانو ظلم وکړي.
وقتی که ما یک خواهر خود با حجاب اسلامی، با اخلاق اسلامی، بر مراکز اسلامی که استادم اسلامی است، شاگردم اسلامی است و مراکزم الحمدلله بیمه شدگی است که در اونجا هیچ کسی راه نخواهد یافت که چشم چرانی کنه، اونجا کسی راه نخواهد یافت که خدا نکنه یک استفاده بد اخلاقی بکنه، در اینجا شریعت و دین و فقها ما را از دوش تعلیم و تعلم طبقه خواهران ما باز نمی دارد.
چرواکی وای په افغانستان که دنجونو پر مخ د ښوونځي و بندیدل افغان ټولنه ته لوی زیان رسوي.
د ښځو د کار او تعلیم د مخنیوي له امله هر څه چوي نه جبران کیدونکې پایلې به ولري، لکه د ټولنې نیمایي وجود به فلج شي او پر پاتې وجود به تل پیټی وي. په ټولنه کې به د پوهې او د پرمختګ کچه ډېره راوغورځي.
د طالبان لخوا له شپږم ټولګي بره د نجونو د ښوونځیو بندولو پریکړه په کور دننه او بهر په کلکه غندل شوې ده، خو د ملي او نړیوالو غبرګونونو سره سره طالبانو خپله پریکړه لا بدله کړې نه ده. وحیدالله فیضی، امریکا غږ، واشنګټن.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټه چینل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتلور سوابو اووش پیتا چینل که او ریده لیشه. لملتیامو ده تل پشان مننه.
رپورتونه ده امریکا جاغ آشنا رادیو تخاوری. وروسته لحقه چی په اوکراین که پر روسیه ده ملکی خلگو ده تولوژینی تورونه و لگو السوال ده امریکا متحده ایالاتو پر روسیه نیوی بندیزونه لگویلی. دا خبرونه له هغه وروسته مخې ته راځي چې د ناټو غړو هیوادونو او اوکراین ته د نورو درنو وسلو په لیږلو بحثونه کوي. په دې اړه به نور تفصیل د احمد الله ارچوال څخه واوري.
کله یو خو د کیب خر په شمالي څنډو کې اوکرایني ځواکونه خپل پرمختګ ته دوام ورکوي، بل خو دوی د ملکی وګړو د وژنو ویرونکو مناظر ګوري. په خاره توګه د ملکین روسی ځواکونه وژلي، خو روسان د دغه وژنو مسولیت پر غاړه نه اخلي. د دې سره سره په اوکراین کې د جنگي جرمونو د تورونو شواهد مخ په زیاتېدو دي. سپینې ماڼۍ داسې مهال د نړۍ له اووه بډایه هیوادونو سره په ګډه پر روسیې د خپلو نویو بندیزونو تفصیل اعلانولو چې د دې ټول وژنو حواله یې ورکړه. د امریکا په نویو بندیزونو کې د روسیې دوه ستر بانکونه سابر بانک او الفا بانک شامل دي. پر روسیې د امریکا په نویو بندیزونو کې د روسیې لخوا پر نویو پانګونو او د روسیې لخوا د پورونو ورکول د امریکا په خوښه پورې تړي.
یوازې د یو کال په موده کې زموږ بندیزونه ښایي په تیرو 15 کلونو کې د روسیې ترلاسه شوی اقتصادي پرمختګ له منځه یوسي، او دا ځکه چې موږ د نیمه هادي پرزو او نورو هغو پرزو چې په کوانټم ټکنالوژي کې ترینه استفاده کیږي په روسیې باندې د واردولو بندیز لګولی، او دا هغه توکي دي چې په یوویشتمه پیړۍ کې د پرمختګ په ډګر کې د مقابلې لپاره اړین دي. موږ به د روسیې اقتصاد په څو کلونو کې داسې حالت ته ورسوو چې روسیه به پر روانو څو کلونو کې له پرمختګ کولو شاته پاتې شي.
برېټانیا هم پر روسیې نوي بندیزونه لګولي.
زمون په بندرونو کې د روسیې پر کښتیو بندیز، په نورو روسی بانکونو بندیز، دا دواړه هغه برخې دي چې د سرو زرو په شان د پوتین جنگي سینه ډکوي.
بلخوا اروپایي ټولنه هم پر روسیې نور بندیزونه نهایي کوي.
په نویو بندیزونو کې د سکرو راواردول هم شامل دي. پر تیلو او غاز دغه ډول بندیز ته به ژر او یا هم وروسته اړتیا وي.
که روسیې د لویدیځو هیوادونو د بندیزونو دا نوې څپه داسې مهال رامنځته کیږي چې د ناټو غړیو هیوادونو د بندنیو چارو وزیران له پرون راهیسې په بروکسل کې د اوکراین په اړه په سلا مشورو بوخت دي.
که روسیه د اوکراین پر وړاندې خپل وحشي برید ته دوام ورکړي، موږ دریو کارونو کولو ته چمتو یو. لومړی د اوکراین د ملاتړ لخوا د اوکراین ملاتړ دی، موږ دغه کار همدا اوس کوو. دویم، پر روسیې ډیر زیات فشار راوستل دي، موږ دا کار هم کوو. دریم، د خپل ائتلاف ناټو دفاع قوي کول دي، موږ دا کار هم کوو.
نوی بندیزونه د روسیې د ولسمشر پوتین د دوه لوڼو برسیره د روسیې د بندنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په ګډون د نورو روسی چارواکو خپلوان په نښه کوي.
نن او وضعیت د نړۍ، سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننی وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکې او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
رپورټونه ته دوام ورکوو. د ترکیې یوې محکمې د سعودي عربستان د هغو مدعي الیهانو پر خلاف پرانستې دوسیه تړلې ده چې په استانبول کې د ژورنالیست جمال خاشقجي په وژلو او قتل تورن شوی و. محکمه دا پریکړه په داسې حال کې وکړه چې انقره له ریاض سره د خپلو خرابو سو ډیپلوماټیکي اړیکو درغولو تکل کړی. له استانبول څخه به د امریکا جاغ د خبريال دورن جونز درالېجلې رپورت مهم ټکي زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو درو اوروي.
د استانبول وی محکمې د شپږشتو سعودیانو غیابی محکمه وزنډوله چې په همدغه ښار کې د ژورنالیست جمال خاشوګي په قتل تورن شي وو، او وروسته له هغه چې دولتي مدعي لومانو تیر هفته محکمې ته خواست وکړ چې دوسیه د ریاست ته انتقال شي، په دې اړه د محکمې د پریکړې توقع هره شیبه کېده. او د ترکیې د عدلي وزارت هم د دولتي مدعي لومانو د دریز او د محکمې د پریکړې ملاتړ کړی. په دې پریکړې لاندې وروسته د خاشوګي نامزده هاتیاجا چنګیز د محکمې له ودانۍ نه د باندې د حکومت د دې اقدام غندنه وکړله.
Yes, very disappointing. So unacceptable. I don't want to say that I will give up because what happened today in the
Bale, dira mayusa kaun kida. Da manalu war nada. او هغه څنګه په محکمه کې پیښل لا ملبای ز لخپل حسن الله پر سر نشم. ترکی په دې اړه خپل ټوله مبارزه پری خوله.
جمال خاشقجي چې د سعودي عربستان د ولایت شاهزاده محمد بن سلمان یو سرکړه ناقد ګڼل کېدو، او داغه پر پالیسي باندې د واشنگتن پوسټ پر اسپانه کې څو ځلې تنقیدي مقالې چاپ کړې وې. څلور کال مخکې په استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګرۍ دننه د سعودي د ایجنټانو په لاس وژل شو. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د دغه وژنې د غندونکو په سر کې ولاړو او په دې اړه د تحقیقاتو د پیل کولو غوښتنه کوله. د سعودي عربستان دولتي چارواکي په ځواب کې د ترکیه له تجارتي مالونو سره مقاطع اعلان کړله چې له امله یې سعودي عربستان ته د ترکیه صادرات نوي په سلو کې راولوېدل. د خاشوګي د دوسیې د تړلو او ریاست د انتقالولو پریکړه په داسې حال کې شوې ده چې ترکیه له سعودي عربستان سره د خپلو سړو شوو اړیکو د رغولو هڅه کوي. د جمهور رئیس رجب طیب اردوان مشاور النور سیفیک په دې اړه وایي:
Turkey has been striving to improve its ties with many countries it is at odds with. It has done this with the United Arab Emirates. It is trying to do it with Egypt. It is trying to do it with Saudi Arabia.
ترکیه لګیا د لګنشمیر هغه هیوادونو سره د خپل اړیکو درغولو هڅه کوي چې مخکې ورسره اختلافات درلودل. د متحده عربی امارات سره د خپل اړیکو د خکولو په ارتباط یې ورته ګام پورته کړ. او له مصر سره هم د خپل اړیکو د بهتر کولو په کوشش کیده. له سعودي عربستان او اسرائیل سره د خپل خراب اړیکو د رغولو په منزور کوخونه کول مونږ نه غواړو چې له خپل گاونډیانو سره لانجه ولرو په ځانګړي توګه د سیمې له هیوادونو سره.
خو د بشري حقوقو دوه غټ ډلو امنسي انټرنیشنل یا د اف نړیوال سازمان او هیومن رائټس واچ او هیومن رائټس واچ یا د بشري حقوقو د څار مؤسسې ریاستا د ملزمانو د تحقیقاتو له دوسیې د انتقالولو په اړه د محکمې د پریکړې غندنه وکړه او وایي چې په سعودي عربستان کې څوک له چارواکو نه د عدل او انصاف تمع نشي کولی. تر دې دمه لا د سعودي عربستان حکومت په دې اړه تبصره نه ده کړې. د استانبول د قادر حس د پهنتون د نړیوالو اړیکو د رښتې استاد سولی وزل په دې باور دی که څه هم چې د خاشوګي د دوسیې په اړه د استانبول د محکمې پریکړه یو جنجالي موضوع وه، خو له ترکیې سره مرسته کوي چې له سعودي عربستان سره خپلې اړیکې بیرته ورغوي.
They just killed, cut to pieces, and then destroyed in acid a journalist in the Saudi consulate in Istanbul. And the fact that that happened in Istanbul cannot have been a coincidence, and that we are now in a position to let bygones be bygones.
هغه په استانبول کې د سعودي په کنسولګری کې د نن بر نه حق یو ژورنالیس وواشه، بیا د هغه بدن ټوټه ټوټه کړ او وروسته د هغه ټوټه شوی مړ په تیزابو کې لمنځه یوړ. هغه څه چې په استانبول کې واقع شول هرگز یو تصادفي پیښه نشي ګڼل کېده. موږ اوس په دې موقف کې یو چې تیر په هیر او زه هم په دې پوهیږم چې دا ډول کارونه د سیاست برخه ده، خو ډیره نارامونکي او د تشویش وړ خبره راته بریخي.
جمهور رئیس رجب طیب اردوان تیر هفته اعلان وکړ چې د سعودي له مشرانو سره د اړیکو د ښکولو په ارتباط او د اړیکو د ښکولو په غرض تفاهم روان دی او غواړي چې په دې ارتباط باید کوټلي او غوڅ ګامونه واخیستل شي. اردوان وای نیت لري چې ریاستا سفر وکړي. د چړونکو پاقیده د خاشوګي د دوشي زندول سعودي عربستان ته د خاغلی اردوان د سفر نه یو غټ خند استکو. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
اتصال زموږ استاسې پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
قدر من اوریدونکو، دا د اوس په امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د روسیې مخالف مشر الکسی ناولنی د مارچ د میاشتې په 28مه نیټه په ډیر محفوظ زندان کې د نورو 9 کالو د بند سزا ورکړه شوله. د بهرنیو چارو د وزارت نتاق نیټ پرایس د سیاسي هدف لپاره دغه محکومیت او په غلطو تورونو د ناولنی بند کول وغندل. امریکا په پرله پسې توګه د روسیې له فدراسیون نه غواړي چې سمدستي او بېله قید او شرط نه الکسی ناولنی خوشې کړي او د ده د سازمانونو او ملګرو په خلاف خپله مبارزه پای ته ورسوي. د بند اوږده موده په ناولنی او د حکومت د شفافیت او حساب کتاب ورکولو لپاره د ده په تحریک باندې د کرملین د اوږدو کلونو د حملې دوام دی. ناولنی په 2000 کال کې د نوویچوک په کیمیاوي ماده سره مسموم شوی و چې نږدې ورنه مړ شي. دغه ماده د روسیې د امنیتي خدمتونو په لاس ورکړل شوې وه. په المان کې د ژوند ژغورنې د لاش کول نه وروسته د روسیې ته د 2020 کال د جنوري په میاشت کې راستون شو او په چټکۍ سره ونیول شوله او بندي کړل شول. ناولې د کرملین په خلاف چې په روسیه کې د بیان ازادي ځپي او د روسیې د اتباعو قابلیت باندې د مخ په زیاتېدو محدودیتونو دوامداره خبرې کوي چې معلوماتو ته لاسرسی ولري او د یو بل سره او د بهرنۍ نړۍ سره خبرې وکړي. دغه مبارزه چټکه شوه ځکه چې کرملین غواړي د یوکرین په خلاف د خپل بې رحمه جنگ ریښتیا له خپلو خلکو نه پټه کړي. د فبروري د 24 میډنټې نه را په دې خوا څه باندې 15,000 روسي اتباع بندل شوي دي چې د جنگ په خلاف احتجاجونه کې برخه اخیستې وه. د روسیې د مخابراتو مخابراتو اکثرو مستقلو خبرونو او یو شمېر ټولنیزو رسنیو ته لاسرسی بند کړی دی او خبریالانو او ادباو ته د بند کېدلو ګواښ کړی دی که دوی د دې جرأت وکړي چې د اوکراین په خلاف جنگ باندې ښکاره خبرې وکړي. ناولنی په یو پیغام کې چې په ټویټر باندې شریک شوی دی له خپلو پلویانو ناخوښي څرګنده کړه او زیاته کړه دما او نورو سیاسي بندانو لپاره ډېر خملاتل همدردی او مهربان الفاظ نه دي بلکې د پوتین د غولون کې او غل رژیم په خلاف اقدامات او فعالیت د دغه جنگ هر مخالفت جنایت د بهرنیو چارو وزارت نتاق نیټ پرس ویلې په غمجن توګه د ناولنی قضیه یو له ډېرو ونا یو وعده چې کرملین په سپینسترګۍ تعقیبوي ځکه چې دا په سیستماتیکه توګه د روسیې د خلکو په هغو حقوقو چې قانون ورکړی دی او په خپلو بین المللي ژمنو باندې سترګې پټوي چې د بشري حقوقو او اساسي ازادیو احترام وکړي او ډاډ ورکړي. نطاق پرایس ویلې د بل هر وخت په نسبت د روسیې خلک اوس ډیر باید په دې قادر وي چې د زړورتیا او صداقت اوازونه واوري چې په داخل او خارج کې د کرملین د غلط کړنو په باره کې رښتیا ووایي.
تاسو د امریکا ځخ سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ. زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.